درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې سه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو د افغانستان ولسی جرګوي د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د نامنیو پراختیا اندېښمن کړی دی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلول طالبان وی پر کمال خان بند حمله دوی نه کړي. پاکستان سشکل تر تسو زیات افغان ماسلانو ته بورسونه ورکړل. په قرغیزستان کې د جنوري پر لسمه د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې کیږي. د نیمروز د ولی ویان وی وسلول طالبانو په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلې دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې شوې.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دون ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود یې پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلو طالبانو ویان معرفي کوي پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر بی اساسه بللی دی. کمال خان بند نیمروز له مرکز زرنج شار څخه شاوخوا 90 کیلومتر لري په چهار برجک ولسوالی کې پروت دی. د غزنی چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکی کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر د چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د ننګرهار ولایت د والي ویاند وی په سرود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاوله خوژنی رسنوي ته ویلي د سرود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مخامخ په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړی و. یو دېرش وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټکن شوي دي.
د ولی ویاند وایي ټپي سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د فراه ولایت امنیه قمندانې وایي وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي. د امنیه قمندانې ویاند محب الله محب وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه و خو زیاته کړه چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. پاکستان سشکل تر تاسو زیات افغان معاصلانو ته د لوړ زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. دغه سفارت له خوانن په کابل کې پر تاسو اته 500 افغان معاصلانو بورسونه ویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساينس، اقتصاد او ځینو نورو رشتو کې دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه ناګورنو قراباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حال خبري وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په یوه اعلامیه کې په ناګورنو قراباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوی د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسون په ویلامیه کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوی ده. د ولسمشری تر وخت مخکې د ټاکنو خبر په داسال کې خبرې دي چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکراریو په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکراریو مظاهرې وروسته له هغې پیل سوي چې د اکتوبر د 4مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو دا وسوه. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوی. ولسمشر ترامپ ویلي د رویو نورو عرب هیوادونو هم له اسرائیل سره د سولې موافقې ته لیوالتیا ښودلې ده. څو اونۍ مخکې بحرین او متحده عرب اماراتو هم له اسرائیل سره د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. فلسطین د دې اقدام سخت مخالفت کړی و. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلې. د اندري دودا وایاند بلازی سپیچالسکی نن په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر ماینه پرون مثبت وختلې چې اوس د بهتري احساس کوي او ځان یې له نور خلکو منځوي کړی دی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړ شوي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل سالم محمد صالح در ثوڑان دکړل وڑان دی په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبل زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب دی دفاع دی داخلی دی امنیت را بوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک دی.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه د ولسی جرګې د مرستیال او نورو غړو اندېښنې در سره شریک کو. د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو مرګ ژوبله ولې زیاته شوې؟
که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي.
د دفاع د وزارت پوخانی ویاند او پوخانی صاحب منصب جنرال دولت وزیري سره په دې اړه وروسته مرکه اوریدل شي. په پاکستان کې د هغه ژورنالیست له حال هم خبر درکو چې د ورکو په اړه یې رپورټونه جوړ کړي وو، خو اوس خپله په ورکو کې حساب دی. دا بام واوري چې د نګورنو قرباغ د لانجمنی سیمې پر سر باندې تیر شپه بیا د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتی او جګړې شوې دي. که وخت وو نور خبري رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادي رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وايي هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لوړ مرګ ژوبله د ولسی جرګې ته دا منلو وړ نه ده. خغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې په ډیریدو خبرې کړې دي. نور حال د ډیوی نادر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتی بنسټونو مسولین د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډیریدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره د دریو امنیتی بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. خغلی کټوازی ګوتسندنه کړي ک امنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
تیر شپه هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت را بوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک تر او کومه چې دا نوره مختدي سم ورنه ده. کابینه موږ ته معرفي شوې ده په واضح الفاظو مفیل که دغه شی نور تکرارېږي د ملت استازي به تاسو ته قطعاً مخصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درکړي.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی له تګ وروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی ته سپارل شوی دی. هغه زیاتوي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان ازادی راډیو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته، هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله د طالبانو مرګ ژوبله 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 23 افغان امنیتی ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته، او وروستوی نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردوګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتی ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
و موردل چې ولسی جرګوي په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو زیاتیدونکې مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د اندېښنا یو شمیر عام افغانان هم لري. په وروستیو کې په تخار ولایت کې په یو کمین کې تر 23 زیات د ملي اردو سرتیری وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز په خاشرود کې د ملي اردو د پرپوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب شول چې لسګونه سرتیری پکې مړه او ټپیان شي. دا اندېښنې مې د دفاع د وزارت له پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیري سره شریکې کړې، او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې؟
لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هیچا لپاره منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلې خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موضوعګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه پوستي راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې وچي تر څو چې دوی تقویه وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه، پوستي ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحقیقات ضرور دي.
جنرال صاحب
خوشی تطوشی تلفات کومواله رشي.
جنرال صاحب په ورستیو ورزو کې موږ لک تر لګ دی افغانستان دی ملي اردو دی سرتیرو دوري پټونه لرل. په تخار کې تر 23 زیات دی ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه ریپورتونه ول چې هلتم دی ملي اردو پر پوسټو باندې بریدونه شوې دي، او تر شلو زیات سرتیرو دی وژل کېدو خبره کې ده. همدارنګه دی یو شمیر نورو دی ټپي کېدو خبره کېدله. فکر کوي جګړې سختي شوې، غفلت کې د کوم قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده تاسو فکر؟
زه باید په جرأت باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زویل شمه، یعنی په جرأت باندې وایم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلې کوي، حکومت ته کنځلې کوي، دولت ته بدرد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپل د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شوه، لاړه هر څوک په خپل د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بي تفاوتي وي،
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندۍ ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که په کې زه به نه وایم چې په کې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری
یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کیږي دا په معنا ده دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړیږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کیږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل، خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره، زه تاسو ته وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېرې ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي. نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې په وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستي دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پوخانه ویاند او همدارنګه پوخانه نظامی جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پیښو په اړه چې پکې ویل کیږي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې، په دې اړه یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې جیو تلویزیون د اکتوبر په درویشتمه په کراچۍ ښار کې د خپل یو خبریال علي عمران سید د لادره کېدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې علي عمران د نورو نادرکه شوو کسانو په اړه ریپورټونه جوړول. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورټ ته.
د جیو تلویزیون راپورټر علي عمران چې تېر ماسپښین نادرکه شوی دی، بېدرکه دی، غیب دی، نو تر اوسه پورې د ده په اړه باندې هیڅ معلومات نشته چې دی چا بوتللی دی، چیرته دی. البته د ده ښځې دا منلی دي چې تېره شپه دی کور سره نږدې یو بیکری ته ورغلی و او دا یې کور ته ویلو چې دی نیم ګنټه کې واپس راځي، لیکن دی بیا تر ناوخته رانغی. بیا دوی پولیس ته رسمي بازار ته هغه کیس هم درج کړی دی. د جیو ټلویزیون مشر چې دی په کراچۍ کې اظهر عباس هغه هم د دې تصدیق کړی دی. زه په اړه باندې نن د مسلم لیگ نون ډلې چې کوم نائب صدر ده مریم نواز، ځکه چې د ده په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا هغه رپورټر دی چې د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر د کراچۍ د هوټل نه چې کله ګرفتار نیولی شوی و، نو ده بیا د هغې پېښې هغه یو ویډیو هغه د کیمرې چې کوم ویډیو ده هغه د جیو ټلویزیون باندې نشر کړی و، همدره پیدا کړی وه چې په دغه ویډیو کې کوم هوټل کې چې مریم نواز او کیپټن صفدر هغوی پاتې شوي وو، هلته د نیمې فوجي ځواک یعنی رینجر یو ګاډی په دغه ویډیو کې ښکاره دی چې دننه پولیس ورغلی دي، پولیس کیپټن صفدر راوستی دی او بهر د نیمه فوجي رینجر ګاډی هم هلته په دغه ویډیو کې لیدل کېږي. نو مریم نواز په خپله نن دا خبره وکړه چې دا سه ډیر احتمال امکان دی چې به هم د دغه ویډیو د نشر کولو لامل نیول شي وي.
د سند حکومت یو وفاقي حکومت په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
د سند حکومت په خپل باندې وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې د پیښې پلټنې روانې دي او د کم ځای نه چې د جیو ټلویزیون رپورټر علي عمران بیدرکه شوی دی د هغه ځای ویډیوګانې دوی کوشش کوي چې د هغې په هغه سی سي ټي وي چې ورته وایي د هغې ویډیو د هغې په بنیاد باندې دا معلومه کړي چې پیخا څنګه شوی ده. البته د جی ټلویزیون یو مشهور انکر حامد میر په خپل کټه دا لیکلی دی چې د کم زینا د دی ټلویزیون د رپورټر خبریال دا غیب شوی دی. هغه ځای کې دوه کیمرې لګېدلې وې، لیکن د حامد میر وینا هغه دواړه کیمرې چې اول صحیح وي هغه تیر ماښام نه کار نه کوي.
د مشل او ازادي راډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې وو چې د کراچۍ په ښار کې د یو پاکستانی خبریال د نادرکه کېدو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار ل وو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. لسکونه په نغښتون کې چې په کې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کروشیا د پولیسو لخوا وهل شوی دبول شوی. دا په نغښتون کې له بوستنیا څخه کروشیا ته تل چې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر وهل کېدو وروسته بیرته بوستنیا ته اړول شوی دي. په دې اړه پاموکړی د سفیر الله ستانکزی رپورټ ده.
پنا غوښتن کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پنا غوښتن کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لزګونه هغه پنا غوښتن کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څنګه خبريال ته وویل د لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2010 کال ساره نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي. د پناه غوښتونکو یو ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دي. زبا یو میاشوسته بیا زم زهیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوي، سترګي جوبل دي، په سر وهل کوي. د څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشري حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړ. لدې ډلې د بشري حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغه ویلي لکلون راهي سید پناه غوښتونکو درې مرز غني پیښه ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې لدې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورونی چار وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناهغښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړی دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه معنی
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، همدارنګ تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي لړیو ځانګړي خبرونه ده هم اوریدلی شي. ستاسو له ټلیفوني پیغامونو چې موږ ته مو پریخي لاغي پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو قرباغ د لانجی پر سیاسي حواری خبرې وکړې. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې سره هم مهاله د نګورنو قرباغ په سیمه کې جګړو هم دوام درلود. تفصیل پرې له اسمت ساروان نورو.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د بندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیتر سیوری لاندې د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیز خبري مهم و بللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له بندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره یې خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. ده د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو په رادیو سربیره زموږ ریپورټونه چې غږیز ریپورټونه دي له ویډیوګانو سره په ځینو مواردو کې زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ستاسو له هغه پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د ټلیفوني پیغامونو له لارې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سره کې بي امنیت کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښهی امنیتي ستونزې لري. ستاسو عدالت غم نه خوري. زر په زر د لاره پاکه کړي.
بالله سیاست وغانم د هلمند ولایت خراب شوي دي.
تماس کی لافیا گلا کے مشکل مدادی د امر خوا ته خاجه کار نه کوي. مرده کومه صدا هله لرو چې د خاجه سمي کې د تمر مریض وو چې موږ نو سوال چې ځانګې چاته د مریض سره ورسي در شپ خانی او د ډاکټر پوری. مرده کومه صدا هله د چې دا جر پر جر راځور کی. والسلام
زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نتاش سره په تماس کې منطقه ځم. تنه دا او پیشنهاد دی چې دغه پاسپورټونه مني کوم ویزې چې وای او خلکیږي په پاسپورټونه کې زوالي مو مالک ته تاګ را تاګ ده پاره دغه ویزو کې خو په لزګونو خلک د ورځې امریکایي انده په نګرهار ولایت کې د څوار لسکاسان چې د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی دیسپلین نشته دی په افغانستان کې مکافات شته دی مجازات نشته دی په افغانستان کې هر یو مسلمان همدا چې وي زبدا کوم ولکه یو کار نه کولی شي نه یو څومره خلک چې د خاورو سره خاورو شو دي مشان د لاسه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غلاځ دی رادیو ناوړی د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکو ته ل سالی محمد سالی اورو
د نیمروز د ولی وایاند وای وسلولو طالبانو د کمال خان بند شپږتن ساتونکو په حمله کې وژل دي بهرام اکمل ازادي رادیو تو ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې سوي ده خو وسلولو طالبانو ویل دي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري د غزنی چارواکي وای د ماين چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژل دي د ولی وایاند وای چې چاودنه نن سهار د دویم امنیتی حوزې اړوان سیمه کې سوي ده د ننګرهار د ولی وایاند وی په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوال جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل سیوی هتاو له خوجنی رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوال طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول چې ورسته جګړه وسوه او په نتیجه کې یو دیش طالبان وژل سیوی او څلور نور ټپین سیوی دي د فراول امنیه قمندانی وی وسلوال طالبانو درې ملکان په دزو وژل دي د امنیه قمندانی وایاند وی چې وسلوال دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ لویلار وجلی د دې وجنې د انګیزي پاړه څنګه دی ویل سیوی پاکستان سرش کال تر تاسو وضعیت او افغان معاصلون ته د لوړز د کړو بورسونه ورکړل په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لاره دغه بهیر لا پیوړی سي د آذربایجان او ارمنستان ځوکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ د سپتمبر له 8 مینیټې په دې جګړه کې لشتلره زر کسان وژل سوي د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوي د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې د روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی د کمیسون په ویلیا کې ویلي دا پریکړه د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوي ده سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړی توپ سوي ده او د پولند د ولسمشر اندری دودا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه لرو خو مخکې لدې چې دا پروګرامونه وړاندې شي د څو سپورتي خبرونو څخه مو ناجیا صافی خبرې
د سپورت ورزنه هنداره
افغانستان د آسیا 2023 کال باولینګ سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د باولینګ فدراسیون وایي هڅه کوي چې په یادو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري د دې فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې څو غوره کسان ترې انتخاب شي د دې سیالیو لومړی پړاو نن پای ته ورسېده چې ښاغلي فاروقی په وینا 12 نجونې او 12 هلکان ترې غوره شول ټاکل شوې چې د آسیا 2023 وشتم کال سیالی په هنګ کانګ کې ترسره شي په هرات کې د کیون کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالی ترسره شوې د هرات د بدني روزنې ریاست مسلکي او فنی مدیر ضیاء الحق زیانن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې لوبه هدف د کاري پلان تطبیق او د غوره لوبغاړو ټاکل و بلل نو موري ویل چې په دې سیالیو کې اته کلپونو برخه خستي و چې په پایله کې د لیران لومړی اتحاد استقلال دوهم او جوانان مایهند دریم مقام خپل کړ یا د سیالۍ تیر ورځ پیل شوې به او ټاکل شوې چې نن ماخام د نړۍ دوه مخکخي فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید یو د بل په وړاندې ولوبېږي دواړه لوبډلو نننۍ لوبې ته وار لمخې د پوره چمتووالي خبر ورکړی دا لوبه نن ماخام د افغانستان په وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې د بارسلونا په کوربتوب نیو کمپ فوټبال لوبغالي کې پیلېږي د دې دوه لوبو ترمنځ لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادېږي چې تر دې دمه 2020 ځلې یو دبل په وړاندې په خپل تاریخ کې لوبېدلې په دې 2020 لوبو کې سل ځلې ریال مادرید او 115 ځلې بیا بارسلونا بریا خپل کړې ده حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالی د نن د پاکستان د ویزو پسې د غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی لکبل دولس مېرمنې ووژل شوې او د لس نورو په ګډون دیار لستانه ټپیان شول. د لومړی ځل چې د پاکستان د ویزو پسې د غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي، خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکارا ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه